د خبرونو وخت د افغانستان خبرونه سفیر الله ستنگزی وړاندې کوي او پسې بل احمد شیبر څخه د نړۍ د دې سات مهم خبرونه وورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر د ترکیې په پلازمین انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سنګین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې او تمه ده د هند صدر اعظم سبا کابل ته راشي څو د هند لخوا د ملي شورا جوړه شوې ودانۍ پرانیزي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس په د ترکیې په پلازمینه انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس او صدر اعظم سره درې مهم تړونونه لاسلیک کړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ولسمشر له استانبول څخه نن انقره ته لاړ او هلته تمه ده له ولسمشر رجب طیب اردوغان او صدر اعظم داوود اوغلو سره وګوري.
رئیس جمهور افغانستان از شهر استانبول به انقره رسید و قرار است در جریان روز هم را با رئیس جمهور و صدر اعظم ترکیه در
زیپ جریان که در یو مهم تړونونو په برخه کې له هغوی سره خبرې وکړي او دغه تړونونه لاسلیک کړي چې تر ډیره به په سیاسي مشورو او د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ سیاسي مشورو او د کورنۍ چارو وزارتونو ترمنځ د همکارۍ او همدارس د مولانا جلال الدین محمد بلخي د پوهنتون د جوړېدو په سر متمرکز وي. د ښاغلي هاشمي په خبره ولسمشر غني انقره ته له تګ مخکې په استانبول کې د ترکیې د اقتصاد له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل او هغوی وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ترکیې چارواکو او پانګوالو بیا هیله ښودلې چې وکولی شي د افغانستان د انرژي او قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي سبا کابل ته رسیږي څو د هند لخوا د ملي شورا جوړه شوې ودانۍ پرانیزي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی مودي به د یادې ودانۍ د پرانیستلو ترڅنګ چې 200 شل میلیونه ډالر پرې لګېدلي د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره وګوري. ښاغلی مستغنی دا هم ویل چې تمه ده ښاغلی مودي افغانستان ته په سفر کې افغان پوځ ته څلور ایم آی پوځي الوتکې هم وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په سنګین کې افغان پوځیان د پرمختګ په حال کې دي او مخالفینو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل چې هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ ته تازه دمي سرتیري رسیدلي او په جګړه کې د مخالفینو په نسبت برلاسي دي. ښاغلي وزیري همداراز ویل چې د سیمو د تصفیې لپاره عملیات او تلاشي روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې په سنګین کې د افغان پوځیانو د پرمختګ خبره کوي چې له څو ورځو راهیسې افغان پوځیان د وسلوالو مخالفینو له سختې جګړې سره مخ دي. په جوزجان کې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. جوزجان ولایت د امنیت امیر عبدالحفیظ خاشه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفینو چاودیدونکو توکي په ورکشا کې ځای پر ځای کړي وو. د خغلی خاشه په خبر وسلوال مخالفینو غوښتل چاودیدونکو توکي اقچې ته ولېږدوي خو په لار کې یو چاودیدل او یاده مرګ ژوبله واړوله. او د افغانستان او بنگلاديش د فوټبال ملي ټیمونه نن د جنوبي اسیا په سیالیو کې لوبه کوي. دا لوبه د هند کرالا ښار په ترایان درام سټیډیوم کې د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 بجو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې افغان ټیم په دغو سیالیو کې د خپلې تیرې اتلولۍ د دفاع لپاره لوبه کوي او له پوره چمتووالي برخمن دي. افغانستان په بی ګروپ کې په بنگلاديش سربیره له بوتان او مالدیف سره هم لوبه وکړي. د افغانستان خبرونه همدلته ختميږي. د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر در اوروي.
د سعودي عربستان په یو روغتون کې ورلګیدنی لشتر لږه یو دیرش کسان مړه کړي او تر سلو ډیرې ټپیان کړي دي. ورنن سهار وختي د عربستان په جنوب کې د جازان عمومي روغتون په نسایي برخه او عاجل څانګه کې بل شو. د سعودي عربستان ملکي دفاع اداره وایي اور اوس مړ شوی او د پیښې د څرنګوالي لپاره څېړنې پیل شوې دي. ټپیان د سیمې نورو خصوصي او دولتي روغتونونو ته انتقال شوي دي. د چین په مرکز پکن کې په یو بازار کې چې بهرني ډیر ورزی نن امنیتي تدابیر سخت شول. د هڅې وروسته تر دې وشوې چې سفارتونو ته د هغوی د اتباعو په اړه خبرداری ورکړل شو. په چین کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې او یو شمېر نورو سفارتونو ویلي دي چې لویدیځوالو ته د سان لیتون په سیمه کې د کرسمس په ورځو کې خبرداری ورسېدلی دی. د پکن پولیسو اعلان وکړ چې دوی د درېیمې کچې یعنې زیړ خبرداری ورکړی څو د کرسمس په ورځو کې امنیت تامین شي. په لسګونو پولیس چې له ځینو سره یې وسلې هم شته په سیمه کې ګزمه کوي. د پکن په دې سیمه کې یو شمېر سفارتونه او د لویو کمپنیو دوکانونه شته. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر نن د چین د سفر پر مهال وویل سوریه دې ته چمتو ده چې د جنوا د سولې په خبرو کې برخه واخلي. ولید المعلم د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ یي سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل.
Yes, I inform my dear colleague.
دی وی زه خپل ګران دوست د چین د بهرنیو چارو وزیر ته دا خبر ورکوم چې سوریه چمتو ده چې د سوریایانو ترمنځ په جنوا کې د بهرنیو له مداخلې پرته په خبرو کې برخه واخلي. چې کله د اپوزیسیون د هیئت لیست ترلاسه کړو زموږ پلاوی به ډېر ژر چمتو شي. د دسمبر 14مه د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د سوریې د سولې لپاره یو نړیوال پروګرام وړاندې شوی دی. د سوریې په اړه د سولې خبرې تیر کال دوه ځله په جنوا کې د ولسمشر بشار الاسد د برخلیک پر سر ناکامه شوې. د سوریې په شخړو کې چې د 2011 کال په مارچ کې پیل شوې تر 2.5 لک ډېر کسان تر اوسه وژل شوي او په میلیونونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. تمه ده چې د سوریې د سولې خبرې د جنوري په وروستیو کې پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي چې تهران ته ډاډ ورکړي چې سپینه ماڼۍ به ایرانیانو ته د ویزو په برخه کې له نویو وسه شویو غوښتنو تیر شي. خو د جانکیری دې خبرې په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو په قهر کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم اعتراض کړی دی چې د ویزو په برخه کې سخت اصول د جولای د میاشتې له اټومي تړون سره په ټکر کې دي او د تړون له مخې پکار دي چې ایران اټومي فعالیتونه راکم کړي او په بدل کې پر دغه هیواد لګیدلي اقتصادي بندیزونه او همداراز د ایرانیانو پر سفر وزه شوي بندیزونه لري شي. د ایرانی چارواکو په وینا چې د جنو اروپایي مشانو ملاتړ هم ورسره دی د بیزو په برخه کې د امریکا له نوي اصولو سره مخالفت شته او دا ویره لري ایرانی چارواکي چې دا به ایران ته د امریکایي ګرځندویانو پر تګ او په ایران کې پر پانګونې ناوړه اغیز وشیندي. اته کډوال چې شپږ ماشومانو نن هغه مهال په اوبو کې غرق شول چې د ترکیې له ازمیر څخه د یونان لیسبوس ټاپو ته روان وو. دوګان خبری اژانس خبر ورکوي چې د لرګیو جوړ شوی کشتۍ له ساحله 3 کیلومتره لري د اوبو څپو په بل مخ واړوله. د راپور لمخې 14 نور کډوال له هم تری تام دي. په یوه بلې پیښې کې لږ تر لږه 14 چې وایي ماشومان د 13 ورځ د ترکیه او یونان ترمنځ په اوبو کې غرق شول. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره او د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې روان کال تر 1 میلیون ډیر کډوال اروپا ته د اوبو له لارې رسېدلي دي خو 3622 تنه مخکې تر دې چې اروپا ته ورسېږي په اوبو کې غرق شوي دي. د اوکران پارلمان نن رای ورکړه او حکومت ته اجازه ورکړه چې پر روسیې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه ولګوي. د پارلمان له 440 غړیو څخه 291 کسانو د دې پریکړې ملاتړ وکړ. نو اوس چې کله ولسمشر دا پریکړه توشیح کړه هغه به عملی بڼه خپله کړي. تیره اونۍ روسیې له اوکراین سره د آزادې سوداګرۍ زون لغوه کړ او له اوکراین څخه د خوړو پر صادراتو بندیز ولګاوه. اوکراین به راتلونکی کال له اروپایي ټولنې سره د آزادې سوداګرۍ په تړون کې داخل شي. اوس هم د افغانستان د سو شهرونو د حوال حاله مو نجيبه زمان خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتیګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو هوا سړه وي. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه، منفي 12 ده، آسمان شین دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه، منفي 15، آسمان شین. په غزنی کې هم د تودوخې لوړه درجه 12 ده، ټیټه، منفي 15، آسمان شین دی. په کابل کې به د تودوخې لوړه درجه 12 وي، چته سفر آسمان شین اٹکل سوی. په کندهار کې هم د کابل په څیر د تودوخه لوړه درجه 12 چته منفی 15، آسمان به ځای ځای ورځ وي. په مزار شریف شهر کې آسمان ځای ځای ورځ دی، د تودوخه لوړه درجه 12 چته 15. په هرات کې به آسمان ځای ځای ورځ وي، د تودوخه لوړه درجه 12 چته 3. او په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه 12 چته 3، آسمان شین اٹکل سوی دی.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
د آزادی پچپوک خبرونه درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د دې خبرونه موضوع ده په هلمند کې روان وضعیت او د افغانستان د امنیت په اړه تدابیر. موږ په دې خپرونه کې ملمان لرو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون صاحب هم د کابل په سټوډیو کې را سره دی. دغه راز د هلمند پخوانی امنیه قماندان پاسوال عبدالکریم فایق صاحب د تلیفون لارې دی او دغه راز هڅه کوي چې له محترم حکمت الله اعظمي صاحب سره چې د صلح او تاوتریخوالي د کمیسیون د غړی دی هغه هم په د تلیفون په لیکه کې ولرو. نظر صاحب، د خپرونې په دې برخه کې به زیات پر دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول هلمند وضعیت کنټرولیدای شي او څه په کار دي چې تر اوسه پورې په دیارلسو کلونو کې نه دي شوي تر څو د افغانستان د ولایتونو امنیت د یوې اوږدې مودې لپاره لږ تر لږه ټینګ وي؟
بسیار خوب، با کدام مهمان ما ایره حواله بکنیم؟ آقای فایق در خط تلفون هستن، اونا متخصص نظامی بگویم هستن که موضوع از نزدیک تجربه میکنن، و آقای خالد پشتون در استودیو هستن. بیاین از آقای خالد پشتون بپرسیم چی میگن در جواب سوال آقای مراد.
بله، ز یقیناً پا دی اقیدام چه هلمند کی اولین کار چه کیجی باید ده هلمند پا مشرتابه کی اساسی بنیادی تغییرات راسی او پا طول اداری واحدو کی تغییرات راسی، لکه اول سوالان که شو اول سوالانی پر خپل ځای پاتې سی، که مستعد نی باید ایست سی، همدارنگ قومندانان او نمتی اراکین. پا دوهم پڑاو کی ده هلمند ده پار یو اساسی مبارزه پا کار ده، تا چه اگوری پا میلیاردو دالر پا افغانستان کی خرچ وله، همیشه ده بدیل معاشیت ناری ول کیدلی، ده قاچاق و ده مواد مخدر پر ضد ناری ول کیدلی، لیکن پا چیرو څوار لسکال کې هیڅ په دې بارک شي جدي قدمونه وانه خستل. زما په عقیده کده انرژي په سکتور کې چې زما دریم دلیل دار ټاپی پروژه را چې د خپل انرژي په وجود راولي، برق په وجود راولي، او خپل د کجکی برق وهلمند ته وازي مربوط سي، فکر کوم ک الټا فابریکی جوړی سي او د خلګه په کار ولويږي، خپل هم د قاچاقبر چې وس اکثر میلیونران دي د هغوی د پیسو رنگ ور سپین سي، هغوی تشویق کړي چې نور تاته د بند خطر نسته، د وهلو خطر نسته، د تشویش خطر نسته، ته د مواد مخدر سلاس واخه، پیسې را واخه، په صنعتي بخش کې مصرف ک، سرمایه گذاری وک، دا به خلکو ته کار پیدا کی، هغه خلک طالبانو سره په صفوف کې ولاړ دي، غوسه بره جلاسی، نور متباقی خلک به د ټاپی په پروژه کې مصرف سي، دا ټول به په مجموع کې سره یو ځای سي، نو امکان د دې ډیر ستا چې په المن کې د امن لمن وغوړیږي او امن دراسي او کار رام نسی، حتی اقل په فیصدی لحاظ به دا موجوده وزه بهتر است.
ډیره زیاته مننه پښتون صاحب، نظر صاحب، حکمت الله عظیمی صاحب موږ سره د کابل په سټوډیو کې د امام خپل چې تلیفون په لیکه کې اخلو. عظیمی صاحب، زما سوال تاسو نه داده چې پښتنه مداد چې په هلمند کې د کلونو لپاره برتنوي ځواکونه پاتې شوی وو، د برتانی عسكر چې کله هلمند څخه په 2014 او 12 کې وتل، نو د برتانی د دفاع وزیر په ډیر فخر او ویاړ سره ویل چې موږ یو کامیابی او یو پرمختګ تر لاسه کړی، او په ډیر ناز او په نخرو دوی خپل وتل اعلان کړل. اما د هلمند اوسنی وضعیت ته چې ګورو، هلمند اوس هم د نشې مادو تولید په مرکز باندې مغه شان چې بدل شوی او بدل دی، نه امنی په کې هغه شان ده. د برتانوي ځواکونو ماموریت څومره د هلمند په ناامنۍ کې تاسو دخیل غنئ؟
ډیر مننه. داسې د 2014 کال په ډسمبر 11 تاریخ باندې چې کوم جنگي ماموریت خلاص شو، د خپل افغانستان کې یو امنیتي خلای رامنځته کړل، په دې کې شک نسته. مګر د هلمند هم د دې څخه استثنا نه و. اساسي خبره دا ده چې یو شی زه غواړم چې د داسې د راډیو د لارې مطرح کړم چې تاسو وګورئ، هلمند اوس ولې مخ په ناامنۍ باندې روان دی او طالبان ډیر دغه توجه واغې ته کوي. مخکې په خوا د طالبانو د پسرلنی عملیاتو په سر کې ټولو ویل چې جنگ د دغه څخه ولاړی، د جنوب او د شرق څخه ولاړی و شمال ته، مګر دا اوس کرار کرار د غلطه ثابتېږي، چون چې جنگ شفت سوی نو تللی نو، د یو منطقه صدا غزیدلی و. زه په دې باندې دغه یم، د کنوینس یم، کانې یم چې افغان امنیتي ځواکونه سیر قربانیان یې ورکوي، مګر دوی اوس هم ډېرې زیاتې خلاوې لري. داسې دا اکسپشنز یا استثنا نه سي راتللی چې په جنګي ماموریت دې د ناټو په ټول افغانستان کې خلاص وي او په هلمند کې دې دوام ولري، مګر دا د جنگ دغه دې بیا راتازه کېدل دي چې دوی راکش کړله هلمند ته. زه فکر کوم هلمند ډیر داخلي دغه لري چې هغه باید لوکل ورته وایي، کاملا د هلمند ولایت لپاره دي چې په هغې باندې ډیر زیات دغه وسي کار وسي، او او د دولت وظیفه ده. زه فکر کوم ک چیرې طالبان وس وکولای سي هلمند نام نه کې نو د کال د دوی د جنگي فصل اخیری افتی دي، نو پراتلون کې کال کې به دوی د دې توانایي ولري چې ټول جنوب دغه کې کندار چې نسبتا آرام دی غلطه به وغځیږي، همدارنګ به دغسې ټول جنوب به ورسره دغسې، او دا به په 2018 کال کې چې کله ټاپي دغه کېږي د مخته را روان دي هغې ته به ډېر غټ مشکل وي. نو زه فکر کوم دا یو جدي ګواښ دی، مګر د برطانوي ځواکونو څخه همدا تقاضا کېدل دوی هم باید همدا خبرې وکړي، چون چې دوی خو خپل ناکامي نسي ویلی چې موږ خپل ماموریت خلاصوو مګر موږ ناکامه یو. مګر ناکامي هم خپل دلایل لري، دا نه یوازې په دوی پورې د دوی پر ظروف پورې دي، بلکې د پراخه کچه باندې ډېر زیات لاملونه لري چې په هغې باندې بس ډېر ورته.
مننه عظیمي صاحب. ملپاس وال عبدالکریم فائق صاحب، مخکې نظر صاحب تاسو ته هم اشاره وکړه چې تاسو په موضوع هلته لنږدې خبرې، دغه د نشه یي موادو مافیا په هلمند کې یعنی کلونه کېږي د افغانستان د تروریزم مبارزه ویل کېږي، له تروریزم سره مبارزه ویل کېږي، لیکن د دې مبارزې تخریب د افغانستان او خطر د افغانستان لپاره هم دومره زیات دی، څومره چې د یو انتحاري حملې، څومره چې د بهرانیانو یو بمباري کوي، همدومره زیات نشه یي مواد نه یوازې دا چې پوډر او هیروئین ترې نه تولیدیږي، بلکې اوس جنگ هم کوي. تاسې په هلمند کې پاتې شوي، دغه د نشه یي موادو شبکه په هلمند کې ستاسې په نظر باندې، اوس خو تاسې په هلمند کې نیاست په ډاډه سره خبرې کول شئ، دا آیا په دې کې لوړپوړي مقامات لاس لري او که خارجیان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بازم سلام و احترام خدا بر همه گی دوستا تقدیم میکنیم. زبای دا وایم جناب نظر صاحب چه هلمند کې د مواد مخدر موضوع ډېر عمده موضوع ده، او دغه جنجالونه هم چې دي زیاتره د دغه موضوع څخه پیدا شوي. په هغه وخت کې زه په هلمند کې وم هم، ولې موږ هغه وخت ډېر زیات سرحدات تر کنټرول لاندې درلودله، په دولت کې داسې کسان نه وه چې د دغه خلکو سره دې رابطه ولري. اوس زما پیشنهاد دا چې زما نظر داسې دی چې د هلمند سره یو کمپلیکسي کومات باید وشي، هم د مرکز دخوا هم د هلمند خلکو دخوا. چې ما مخکې یو اشاره وکړه چې د امنیت موضوع د یوې زاویې ته باید کړی ونه څېړي، د امنیت په موضوع کې خلک هم مسؤلیت لري، ولس هم مسؤلیت لري، دولت هم مسؤلیت لري، نظامي قواوې هم مسؤلیت لري. او د دې په خاطر چې هلمند اوس په حالت کې دی چې خدای نه کرده خدای نه کرده دا چې نسي سبا لکه کندوز غوندې سکوت سوی بیا به موږ ګرده په ارمان څه کوو، دا اوس باید جدي کومک د مرکز دخوا هم ورسره وسي، د نظامي وزارتو دخوا هم کومک ورسره وسي. هغه کسان چې ډېر کوشش کوي، چې ما مخکې اشاره وکړه چې بعضې زورواکي وو، بعضې داسې خلک دي چې کوشش کوي چې قمندانان د ولسوالیو قمندانان د بعضې نظامي قطاعاتو خپل شخصي نفر وټاکي، هغوی طبیعي خبره ده چې علاقمندي د دې لري چې په هغه ساحه کې قاچاق او هر شی د دوی په کنټرول کې وي. زما خواهش دا دی چې په مجموع کې د مسلحو قواوو سره هغوی شپه ورځ خپل سینې سپر کړي دي، جنګېږي. د هره ورځ موږ د هلمند د شهیدانو زخمیانو راپورونه اورو، جګرخونه کېږو، د هغوی وینو ته باید په درنه سترګه وکتل سي. په مسلحو قواوو کې هیڅ چا ته اجازه ور نه کړل سي چې لاس ووهي، ټوله باید د یو نظامي قانون تر تاثیر لاندې راشي، او خلک په جدي ډول د مسلحو قواوو سره همکاري وکړي. په کاپیسا کې زه یو مثال درته وایم، خوشبختانه چې اوس کاپیسا ډېر امن او ډېر نورمال امنیت پکې تامین دی. عمده علت یې دا دی چې خلک ورسره همکاره دي، خلک ورسره شپه ورځ کومک کوي. هره واقعه چې پیښیږي په خپل پولیسو په خپل مسلحو قواوو باندې معتقد دي. موږ یو څه مشکلات درلوده په تګاو الاسای ولسوالۍ کې د خلکو په همکاري، او زموږ د پولیسو د اردو په سرشندنې او د امنیتي ملي په سرشندنې باندې اوس موږ هغه مشکلات بېخي را پکړه. اوس په کاپیسا کې هیڅ مشکل نه لرو. زه وایم که دغه فرضیه په هلمند کې معملي شي، زه مطمئن یم چې په هلمند کې هم ښه نتیجه ورکړي.
ډېره مننه فایق صاحب. بله مهرباني، شرط وایي مهرباني.
زما خواهش دا دی چې د مرکز دخوا ته د هلمند دپاره یو ډېره قوي رهبري تعین شي، او د مرکز دخوا دوامداره حمایت شي.
ډېره زیاته مننه.
چې اوس په افغانستان کې مافیا هم وجود لري په شکل د اشکالو، یو پاک سړی بدنامي.
ډېره زیاته مننه.
تشکر پشتون صاحب. شنیدین فایق صاحب، تا جایی که این برنامه را تعقیب میکنیم همچنان پیام ها را تعقیب میکنیم صاحب، اتی یک نتیجه بیرون میشه از این صحبت های ما؟ شما اگر یک معلومات هم که بالایش علاوه بکنیم، در تمام دنیا تمام ممالک جنجال ها دارن، مثلا اسرائیل 40-50 سال است که جنجال داره، امریکا خود هر جنجال است، یا مثلا دیگه ترکیه مثلا در جنجال 30-40 سال است، منتها حکومت مرکزی سرپای خود استاد میشه، مردم در پشتش است، احزاب مختلف در پشتش هستن، یک زبان شب، یک موقف گیری ملی دارن در قبال مسائل. اون مشکل ما ایست که ما خود ما موقف ما را صحیح نتونستیم، از این جنجال ها خب معلوم میشه خلاص نمیشیم، منتها ما باید این جنجال ها را در نظر گرفته باید سیاست بکنیم. سیب پشتون سیب چی میگین در این مورد؟
بلکل ما 100% نظر صاحب امرای شما موافق هستم. ببینین پیشتر امیر خان صاحب انمی انتقاد کردن، ما افغانا تمام روز دست گریوان به ای هستیم که ما مزدوری کی هستیم و پیلانی مزدوری کی هستن، هدف از افغانستان هستن که ما افغانستان چقدر به زودی و به سهولت آرام کنیم، جور کنیم، بازسازی را احیا کنیم، در تمام عرصه ها پیش ببریم. بهترین مثال شما گفتن که ترکیه هستن، در ترکیه اون جنجالای سوریه و دو صد جنجال دارن، لیکن شما امروز استانبول ببینین که استانبول یکی از زیباترین شهرهای دنیا هستن، و خود ترکیه انتالیا برین هر جایشان واقعا قابل دیدن، سالها به میلیون ها نفر از توریست ها دارن. ما افغانستان هر وقت دو تگریوان به ای هستیم که یکی دیگر متهم کنیم، یکی دیگر به جاسوسی بکنیم. هدف ما افغانستان از خدا کنه که امریکایی رو جور میکنه، انگلیس جور میکنه، طالب جور میکنه، پاکستان جور میکنه. بیاین ما به طالبان پیشنهاد میکنیم، بیاین این حساب بگیرین، یعنی می ملکتان به دست خودتان جور کنین. شما سر ما انتقاد میکنین که ما غلام هستیم، حکومت غلام هستن، شما خود غلام نمیگین، خود چرا نمیین؟ خود شما هستین که جنگ میکنین، شما هستین که وقت به اینمی مردم میتین که وقتشان تمدید شون. اگر شما صلح را 5 سال پیش می آوردین، ما چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با امریکا امضا میکردم؟ چه ضرورت بودن که ما استراتژیک پیمان با جهان متباقی امضا میکردیم؟ شما بودین که اینمی شرایط بر پیمانای استراتژیک مهیا کردین، شما بودین که وزرا به امنیت بدل نمی کنین، شما هستین که امروز در هلمند مردمی بیگناه را هر روزه میکشین. شما ببینید در جنگ سنگین اگر 6 نفر پلیس کشته میشه، 10 نفر طالب کشته میشه، 100 نفر بیگناه کشته میشن. میدان یوهی قندار بهترین مثالش هستن. اینمی مصیبت ها هستن که در افغانستان آمدن، مصیبت بادی اضافی ما که هستن باز در حکومت وضع سلیقوی هستن که او حاکم هستن در حکومت ما. هر روزه هیچ کس شما کسی سزا دادن میتونین، دوز گیر کنین، پشتش سران قومی میان که صاحب این دفعه شما رو معاف کنین، دیگه دفعه دوزی نمیکنن. اگر قصی را قتل کنن، مردما میان پشتش پول میارن، در بندیخانه و در قاضی ها پول میدن. اینمی مردم هستن که اینمی حکومت به فساد مبتلا کردن، و حکومت از خدا میخواین که پول برش بیان.
تشکر شد. محترم آقای حکمت الله اعظمی، عضو کمیسیون مرکز مطالعات صلح و خشونت هم هستین، شما چی فکر میکنید؟ ما در قسمت دوم زیادتر راه های حل پیشنهاد میکنیم. مال قسمی که پشتون صاحبم جواب داد به سوال ما، در بسیاری ممالک جنجال دارن، منتها سیاستشان قسمی است که پلیس خود نظر به می جنجال عیار میسازه، صاحب اردوی خود به مو مردم خود، مطبوعات خود صاحب در افغانستان خود مطبوعات به خلم گم سر کرد، دمک دولت خود از به خلم مسائل ملی و روحی و وحدت ملی و نوامس ملی و سرزی گپا قدر نه فلم جور میکنه نه جور میکنن سیب. از این قبیل مسائل سیب چی باشه؟ پیشنهاد شما چی هست سیب؟ این جنجال ها را خب به این زودی ها خلاص نمیتونیم، منتها ما گشنام شده نمیتونیم در خانه که سیب تمام روز سیب گشنه بشنیم و سنگ جوش بتیم در بسلاد دیگاه خود. سیب چی میگین؟
ډیر مننه. دا سیده د کچيري زاول د هلمند په باره کې چون د باس ته هلمند په باره کې ودی په باره کې زو پیشنهاد وکم هغه د موج غټ دلته باس ډیر کیږي چې کاچاکبرانو ته باید پښتون صاحب اشاره وکړل چې هغه باید خپل د غسپینې کې پیسې سپینې کې دغه سي په هلمند کې سرمایه گذاري وکي او دا باسنو کې زه فکر کوم د موږ د دوی د پاره کم بدیل نه لرو کم پیسې چې دوی پیدا کولای شي هغه دولت توانای نه لري چې دوی د دوی هغه رانک اند فایل یا هغه کسان چې د دې زمينه برابرۍ هغه کښته طبقه خلک شي چې هغه اکثره بزګران دي هغه اکثره د خپل مجبوریتونو پر اساس باندې بدامنی ته مخ شکوي زما په فکر باندې هغه باید موږ خپل هدف قرار ونیسو او هغه په ډیر اسانه سره کولای شو چې دغه بدبختی او دغه ناخوالو څخه راوخو او په یو سم لار کې د دولت پر دغه باندې پر طرف باندې دی وکاریږي تر ټولو بهترین تاسو وګورئ په هلمند یو د هغه ولایتونو څخه چې د ډیر زیات منرلز یا معدنونه لري هغه دولت باید د دې توانایي په ځان کې پیدا کړي نه یوازې خپله بلکې د خارجانو ډونرانو او د کم سرمایه ګزاران چې دی هغوی دې ته آماده دي چې تر څو وکولی شي دغه کم معدنیات چې نن په غیر قانوني شکل باندې وځي او دا د دغه څخه خلک فایده اخلي او د هغې دپاره باید دغه بدامنی ایجاد کی زه فکر کوم باید اول دا قانونی سی باید دولت دغه وکي او بل دا دی تاسو وګورئ چې په هلمند کې هغه ځوانان چې دي د هغې ته موږ کم فرصتونه ورکړي دي چې دوی د راسي په دولت کې دي ځان د دولت برخه وګڼي هلمند یو د هغه ولایتونو څخه دی چې تر ټولو کمترین ځوانان راځي دغه ته پوهنتونونو ته دولسم نه وروسته دوی ته بل مصرفیت نه دی پاته بې له دې چې ولاړ سي په نشه یي موادو باندې اخته سي که نشه یي موادو باندې روش سو پولیسو ته ځي په پولیسو کې هم دغه کېږي جذبېږي وروسته بیا د ورځې پولیس ته د شپې خپل مرمۍ هر څه په
اعظمی صاحب بل پسان به شما موقع میدی همین یک شنونده ما بلسه. از هلمند دمی لحظه تلفون کردن که نمیخوایم تلفونشان قطع شه و مصرف دانشا شه شنونده رو بگیریم باز به شما دوباره نوبت میدیم بله شنونده از بفرمایی صاحب
نبریه
اوه او مهربانی صاحب
پشتون صاحب که کم یه وچه و جل تک پرو که دی بس پشتی لگه دا چیرې ناست یې او اته راسته دلته ورته کښېنه ده اوس باره دا په مسخره ده پوستې ساته کېږي پر موږ باندې د راکیانو کلانو دربۍ دا بره نه کومک رالېږي نه شی رالېږي دی وایي وایي دا په یوه تاکې نه کېږي موږ شیطان لاړله په یوه پوسته کې شل دېرش کسه دی وایي دوخت همدا تړلې ده وایي دغه په یوه تاکې دا ورته کېږي دا موږ یوه تاکې دا پوستې ل کړي ده
وروره کم ځینه تاسو تماس کې تماس نیولې ده او فکر کوم د پښتون صاحب خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو ویل ویل کچې ته افغان ځواکونه جنگو کې نو د دوه درې ټکو خبره ده
دا د جیو سرنې کې زدا د خطا پاک فوج دی د جیو سرنې کې زدا ګر
دا خلک دی ډیر زیاته مننه
خودشه عضو پولیس ملی است که از هلمند تلفون میکنن از او خاطر ایدم باید بفهمن آقای پشتون چی میگن سه به شنونده ما بخیل میکم
اگر بله بله زه فقط دغه ورور ته وایم زنه پېنم د ما ورور د طالبانو پر طرف دی که د حکومت دی که د حکومت پر طرف وی خو ما د حکومت د پوسټو دفاع وکړله چې محلي پولیس مو هر ورځ ولاړ دي خوران و جنگ ته او غوی غواړي د جنگ وکي ما دا مثال هم ورکی چې لباس هم د طالب پر کم دی قومونه هم د غو پر کم دی رنگونه هم د غو پر کم دی او د حکومت پر طرف شو جنگیږي او دی خوران مشران و جنگ ته نه پریږدي او که د طالب پر طرف دی دا ورور وای چې دا خلک زغلی زما رد په خبر اصلا سر نه سو خلاص کده طالب پر طرف پینو برده شکایت چې دی نقطه بی د مرد طالب په خلاف خبرې کو مرد حکومت په طرف کیو او د طالب مرد ته دعوتو چې صلح تراسي زما ورور سره وطن سره جوړ ک زما د ورګلوی پر لار وار سره کته ورور سي زما سره ملګری سي امریکایي په دواړو پسې خستای سو بین ملي جامعه په دواړو پسې خستای سو خو یې نور ضرورت نظر چې زما واست په ملک شینی چې ما او تاسو سره جوړ
شو
طالبان نشته طالب د امریکایانو د بینلی جمعیه وخت روز دی
مننه پښتون صاحب یو بل اوریدونکو هم خلو مهرباني ځان معرفي کې ازادي رډو ده
بلې السلام علیکم څنګه خپل سلامونه تاسو ته پښتون صاحب تاسو ټول ملمنو ته او ټول هغه جنگ د پلو منځوالو ته د ځینین د ملمنو تاسو
اج صاحب خدای دې راواله مهرباني
نوم دی وسه تاسو کوم خبرې مې ترې واورېدلې دا ورور چې ما خبره وکړه دا د طالبانو طرفدار ورور خبره دا ده پښتون صاحب ما په خبرې باندې تفصیلي وکړي چې د هلمند په اراکین او د هلمند په چارواکو کې اتفاق یوالی او یو خلی زنسته تاسو وګورئ په واسط باندې زمونږ درې چارواکي راز راز خبرونه دی لمن په حصہ کې خبروي هغه خلک چې حقیقت وایي او هغه خلک چې واقعیت بربڼوي دا خبره نه اورېدل کېږي او هغه څوک چې حقیقت پټوي د خپلو منصبونو او د خپلو چوکیو لپاره د هغوی خبره اورېدل کېږي زمونږ د هلمند په ټولو اکثریت ولسوالیو کې جنګ په ډېر شدت سره روان دی زمونږ پولیس په ډېر قهرمانانه توګه ملي پوځ مو ټول ځواکونه مو په ډېره مېړانه او سرښندنه سره جنګ کوي اما زمونږ پوستې نه اکمالېږي زمونږ خطونه نه اکمالېږي زما عسکر زما یو عسکر په دېرش مرمیو په یو جاجر مرمیو اوس ساعته مقاومت کړی دی په سنګین کښې اوس ساعته په دېرش مرمیو چې یو پولیس مقاومت وکړي هغه به قهرمان وي که به نه وي دلته بیا کومک نه رسېږي همدغه پولیس عملته زخمي کېږي د زخمي یوازې په پاتې کېږي سهار ته دی په شهادت رسېږي نو د دې د دې د دې د دې مسؤول څوک دي
ډېره زیاته مننه وروره حاجي صاحب اجی صاحب حتمن ستاسو پختنه په پښتون صاحب هم جواب کی او خدای دې وکړي چې مقامات هم اورېدلې وي یو بل اورېدونکي هم خپل نظر سره مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني عبدالواحد اورور مهرباني وکړئ
مخکې اول کښې د تاسو مېلمنو په خلکو بې بېکاري او په کوکنارو قاچاق خبرې وکړې دا د قاچاق او د کوکنار ورکېدل د حکومت دپاره ډېر اسانه کار دی چې ویکي
بل
زمونږ رئیس جمهور صاحب د کاریابي دپاره کارونه وه کارونه د پیدا کولو دپاره مخه کړې د کار پیدا کړم په افغانستان کښې د کار پیدا کول اسانه دي د غنمو د بزګرانو دپاره چې غنم چې کړي منځې سو روپۍ کړي هېڅوک به نه کوکنار وکړي نه به بد بیامي نه به بېکاري ټول خلک به په کارو باندې مصروف وي د اردار خرچ وي د هلمند دپاره د ننګرهار دپاره د لوګر دپاره د کندوز دپاره د هر ولایت دپاره دا په ګټه خلک کار کېږي او بېرته دا په سانسوری کښې دا په کوکنارو په دې شان دا پیسې مصرفوي هغه پیسې د بېرته بزګرانو ته ورکړي چې بېچاره دي
ډېره زیاته مننه عبدالواحد
اورور بېکاري مړ کېږي ټول خلک تعمل کېږي
مننه ډېره زیاته مننه پښتون صاحب پوښتنې هم واورېدلې او په دې کښې یوه پوښتنه چې هغه په دې ټوله خپرونه کښې تقریبا نظر صاحب څو ځله تکرار شوله هغه دا ده چې هماهنګي د امنیتي ځواکونو په لوړه سطحه نه شته او لکه څنګه چې فایق صاحب چې مخکې هلته امنی قمندان پاتې شوی ده او هغه هم دا خبره وکړه چې د یوې ولسوالۍ د امنی قمندان د دې پر ځای چې مرکز ته د هلمند د امنی قمندان ته والي ته رپورټ وکړي هغه په ولسي جرګه کې ناست خپل استازي ته کوي یعنی په دې شکل سره که چېرته وي نو دا خو هر ولایت به هم د هلمند په سرنوشت باندې اخته شوي او بله خبره پښتون صاحب چې په هغې کښې ستاسې تبصره غواړو دا ده چې ولې دا دولتي مقامات دغه شان دي چې یو یو رقم خبره کوي بل بل رقم آیا دوی واقعي په خپلو پوسټونو خپلو وظیفو ډارېږي
بالکل بالکل دلته څو سوال راغله البته هغه یو ورور د حکومت په طرفداري خبرې وکړلې کوم انتقادونه چې ده وکړه هغه مخکې موږ هغو ته اشاره وکړله زه بالکل سره موافق یم په دولت کې په مجموعي شکل په مجموعي ډول باندې هماهنګي ډېره لږ ده ځکه یو خو اساسي مشکل دا دی په حکومت کې چې موږ هغه مسلکي اشخاص په خصوصا په امنیتي سکتور کې لکه لازم چې دي په جهاني سطح په ټولو معیارو پوره اوس هم نه لرو متاسفانه که څه هم شاید دا خبره به زما د بازي صاحب منصبانو چې زما خبره اوس اوري خوند به ور نه کړي لیکن ای تعصب کوم چې دا واقعیت دی دوهمه خبره دا ده چې موږ دا موضوع د وزارت دفاع سره هم شریکه کړله څو ځلې مو خپله دغه وزیر دفاع ته بسم الله خان ته حتی وردګ صاحب ته دغه د په شپو کې دا موضوع چې تاسو کوشش وکړئ چې دغه جنګي صاحب منصبان چې په لیرو پرتو ناامنه منطقو ته تاسې استوئ تاسې د ژبې په نظر کې نیول ولو د قومونو د بلدېدو په نظر کې نیولو سره خلک واستوي مثلا دوی د بدخشان سړی هلمند ته استوي هغه بدبخت چې ولاړ ته راځي سره بلدیت نه لري د خلکو د قومونو سره بلدیت نه لري حتی په پښتو پوهېږي نه هغه د یو څه وایي هغه بل څه وایي عین هغسې کیسه ده لکه په ایلي یا په چرګه چې د ایلي چې چام پسې کې هغه په اوبو ګډه سي چرګه د باندې ګرځي زه فکر کوم دغه رقم یو ذهنیت په ملي اردو کې راغلی دی د دوی هدف دا دی چې موږ ملي اردو جوړ کړو ملي اردو معنا دا چې د کندهار سړی به په بدخشان کې وجنګیږي، د بدخشان هغې به په هرات کې وجنګیږي. اصلا دا موضوع یو وخت چې په امن په دوره کې خو صدقیي بالکل یې وکړي، لیکن په جنګي حالت کې ته د کندهار سای منصب حق نه لري چې استې بدخشان ته، او یا د بدخشان سای منصب راستې کندهار ته. پریږدئ چې دا سای منصبان په خپله منطقه کښې بلدیت لري، د خپل امهنګي په وجود راولي. دوهمه مسله چې په حکومت کې مسؤلیتونه یو پر بل سره اچوي. په حقیقت کښې تاسې وګورئ، موږ په دا جنګ کې د کندوز ولیدل لوی لوی درې درې ستوري جنرالان، دوه دوه ستوري جنرالان، قسمونه درته اخم عادي خلک نارې وایي، موږ تېر راپور نه راځي چې وایي د جنګ د میدان چې ځغستله و جنګ ته نازېرېدله. یو خو د خدای دپاره د دغه مصنوعي جنرالانو سره دغه رتبې واخئ، دا بې معنا دي. امتحانونه ځینې واخئ، دوی نه د جنګ تجربه لري او نه علمي تجربه لري. په جنرالي په جنرالي کې دوه اساسي اصله دي، یو یې د علم تجربه ده، بل یې د وظیفې تجربه ده. دی په وظیفه کې ځغلي او په علم خبر نه دی. نو په دې اساس د اکثره مستعجل جنرالان دي، دا دي تصفیه کې سم جنرالان دي رامخته کي، او دون جنرالان ته موږ ضرورت نه لرو. اصلي دا ګرد مردارۍ دغه جوړ کړی دي. هر سړی کوښښ کوي چې علمن ته ولاړ سي چې زه ژر جنرال سم. حال دا چې دیرې جنرالۍ په معنا نه پوهېږي. جنرال په پښتو فارسي نشته کوای نه سي، او دی غواړي چې جنرال سي. اکثره یې مستعجل دي، اکثره سختګي ډیګري جوړې کړي دي، په سختګي ډیګري باندې کېږي. ځینې خلک په مکافات کې جنرالان سوه. دا بل اساسي ستونزه ده چې موږ سره مخامخ ده. خدای لپاره د دې باید چاره وسي. او عبدالواحد خان ورور چې کومه خبره وکړه د قاچاقو پیسه کې، چې کوم پیشنهاد و، پیشنهاد یې معقول دی، زه خپل ورسره موافق یم چې غنم سبسیدایز کړي اکثره اوقات، چې هغه د خلکو څخه د بزګرو څخه په ګران قیمت واخیستل سي، او حکومت یې بېرته په ارزانه ورکړي. لیکن موږ تر دې بهتره طرح وړاندې کړله، که دغه قاچاقبران چې وتستي په هلمند، کندهار، بدخشان، مشرقي په ټولو منطقو کښې موجود دي، دا چې قاچاقبران موږ پېژنو، دا وتستي چې سرمایه در 1500 میلیونه ډالره زیاته ده، دغه بدبخته د خپلې پیسې یې په پاکستان کې ساتي، یا یې په ایران کې ساتي، یا یې د خپلو دوستانو په نامه کړي دي، په جهان کې پټې کړي دي. دغه پیسو ته، دغه خلکو ته د پای ټکی کېښول سي، دا خلکو ته په اعتماد کې راوستل سي، دوی ته وویل سي چې دا ستا پیسې نورې سپینې دي، په دې شرط چې ته په سرمایه ګذاري بدلې کړې، په یو صنعتي کمپنۍ راوباسې، ستا په پیسو موږ که په آینده کې قاچاق ونه کړې. دا بهترینه لار ده. هم جنګ ورکړي، نن د جنګ په میدان کې قاچاقبر جنګ تشویق کوي، ولا قاچاقبر یې کوي، په قرآن قاچاقبر یې تشویق کوي. ولې هغه وایي ته زما قاچاقو پیسې نه پرېږدې، زه جنګ به دې پرېږدم، دی مجبور دی طالب تشویق کوي.
ډېره زیاته مننه اعظمي صاحب. که د حل د لارو په اړه باندې وغږېږو، چې نه یوازې هلمند بلکې نور سیمې چې هم ناامنه دي، لکه څنګه چې مخکې پښتون صاحب ویلې چې په کندوز کې هم د درې ورځو یا د هر څو ورځو لپاره چې د سقوط یو اصلي سبب دغلته د زورواکانو او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو یا مشرانو شتون و، چې د هغوی بیا هغه اصلي رهبران یې په کابل کې ناست دي، او د خپل شخصي سیاسي اختلاف لپاره کله په ولسمشر انتقاد کوي، او کله په اجرایي رئیس، او کله هم وایي چې دوی باید واک ته ورسیږي. په هلمند کې د هلمند د ولایتي شورا د ولایتي ادارې رول او په دې اداره کې موجوده اختلافات څومره د دې ولایت په ناامنۍ کې دخیل ګڼئ؟
مراد صاحب، داسې دی په دغه رقم ولایتونو لکه هلمند یا د کندهار، ننګرهار، په بلخ، دا ټولو ولایتونو کې دا ستونزه ستا، دا غټ ولایتونه دي، اولته دغه زورواکي ډېر قوي دي. زه به تاسو ته مثال درکړم. اوس په ننګرهار کې د دغسې مشرانو نه بغیر والي څه کولای سي؟ والي هلته د دوی تر تاثیر لاندې دی. یا مثلا په هرات کې تاسو وګورئ، د اسماعیل خان د تاثیر نه کم والي ډېر خود مختاري لري. دا یو په میراث پاته سوی شی دی چې هغه کوچني په اوایلو کې د 2002-2003 کې دی ډېر کوچني خلک سول، بیرته ډېر کم سول. مګر دا د پخواني دولت متاسفانه یو میراث موږ ته راپاته دی، یو ډېر بد میراث راپاته دی، چې دوی دومره تقویه سول چې اوس دولت چالنج کوي، دولت ته دوی خنډ ګرځي، او هغه والی که د دوی پر خلاف نه دی، په خپل ورته ستونزې جوړوي. دا په دا ټولو غټو ولایتونو کې چې هلته دغسې خلک شتون لري، دا مشکل ډېر جدي دی. په دې څخه موږ سترګې نشو پټولی. نو د دې د لنډ مهال دپاره اوس چې دا بدبختي جوړه ده، اوس چې دا شی وجود لري، زه فکر کوم نو بیا باید د دوی پر تفاهم، هغه شخص چې مثلا تر ټولو ډېر قوي وي، بیا د هغې پر تفاهم یو څوک ور واستولی شي، چې ورته وایي چې دغه دی ستا په خوښه باندې درستوم، نو امنیت هم در څخه غواړم. که چیرې دولت د هغې پر وړاندې باندې جدي ګام نشي اخیستلی نو باید بیا ورسره یو یو جوړجاړی وکړي، یو کمپرومایز وکړي. دغه یو لاره ده. او بل زه فکر کوم اکثره خلک دلته وایي چې ولا موږ دغه ستونزه لرو د مهماتو. تاسې نن وګورئ طالبان د چا په جنګو د چا په وسلو باندې د چا په مهماتو باندې جنګېږي په دغه ولایتونو کې، یا د اردو سلاوي دي یا د پولیسو دي، یا یې نیولي دي او یا پر خرڅېږي. زه دا نه وایم چې ټول بغلوي، مګر دغه فاسق کسان فاسق او فاسد چارواکي چې موږ په خپل امنیتي ځواکونو کې لرو دا باید د دوی جدي د دوی پر وړاندې باندې ګام واخیستل سي. دوی نه یوازې زموږ دښمن کوي کوي، بلکې تاسو وګورئ زموږ د اردو پولیسو ډېر شجاع ځوانان چې قرباني ورکوي، هغه د دوی د شخصي منافعو ښکار کیږي او قرباني کیږي. زه فکر کوم ډېر دغه په دې کې ضرورت لري. او بل یو شی زه تاسو ته وایم، اکثره دا ویل کیږي چې استخباراتو کې مشکل دی. دا پیښه خو حتماً یو ډېر ضعیفه استخبارات د ولسوالۍ پر سطح هم دغه پیښه ورکوي چې دومره طالبان جمع سول او په موږ باندې حمله کوي. دا داسې نه دی چې دا په پټ باندې سوی دی، یا مثلا یو انتحاري دی په ښار کې کیږي چې هغه د استخباراتي ضعف دی. دا زه فکر کوم د استخباراتو ضعف هم نه دی، په دې باندې خبر دی، مګر پرواکټیو د هغې نه مخکې چې دی حمله وشي دی ورته تدابیر نه لري او یا نسي نیولی. دا د محلي ادارې ضعف دی. نو زه فکر کوم
تشکر فایق صاحب. ما میخواستیم یک سوال کنم آقای فایق، ایس که مسئله منافع ملی و وحدت ملی و دفاع از نوامس ملی و از این قبیل مسائل صاحب به یک تبلیغات وسیع ضرورت نداره یا یک استراتژی ملی ضرورت نداره؟ ولی از این که ما میبینیم مثلا دمی روزا امی امپراتور ژاپن صاحب 80 سالگی خود چی خود بسلا جشن گرفت و کل مردم بیرقا را گرفته او را تبریک میگه، در حالی که امپراتوری ژاپن صاحب در جنگ اول جهانی شکست خورد و بعد از او بسیار مشکلات دیگه ایجاد شد. یعنی مردم بازم از خاطر وحدت ملی خود از یک رهبر خود دفاع میکنه، در پشتش استاد میشه. منتها مردم افغانستان سرگردان است که در پشت کدام رهبر استاد شوه صاحب. یک کد رهبر است و یک کد صاحب بربکیس و یک کد صاحب قماندان مرد که چهار تا کلشنکوف داره یک رهبر از سیب. از او خاطر اگر در هلمند وضعیت خوبم شوه یا دیگه جای خوبم شوه، بازم وحدت ملی یا فکر ملی یا یک مرکزیت موجود نباشه سیب، بازم جار جنجالا خلاص نمیشن. شما چی پیشنهاد میکنین که سیب ما مثل ژاپن و آلمان و دیگه سیب از رهبرای خود دفاع کنیم، در پشت وطن خود استاد شیم، هم تحت تاثیر تبلیغات همسایه و دیگران نریم سیب؟ پیشنهاد شما چی است؟
آقای نظر بسیار سوالای بسیار معقول و مثل که در زخم یک کسی مرهم میمانی همو طور سوالا کدیم. ولی ما در یک گپ خلاصه میکنیم، خدا مردم افغانستان در مجموع برای این یک را نمایی کنه. یکی خواهمی گپ است و دیگه از ما نظر داشت دایی چه پا اول قدم که در هلمند پا مورد که مشخص باید یک سیستم جور سی و سیستم سازی و سی د افرادو او اشخاصو تغییر او تبدیل دومره رول نشي لوبولای. زما مخکې پیشنهاد داسې و چې باید هلمند سره جدي کومک وسي د اوس په لنډمهاله وخت کې، اما په اوږدمهاله وخت کې باید یو سیستم ورته جوړ شي. سیستم څخه یو صحیح قوي اداره، نظامي اداره په نظامي بخشو کې را ایجاد، په ملکي بخشو کې هم باید قوي اداره را ایجاد شي د فساد مخه ونیول شي. باید د خلکو دغه اکثر د هلمند زخپلم د هلمند یم، اکثر د هلمند ځوانان د ډېر مجبوریت طالبانو خواته مخ کړی دی، د ډېر مجبوریت په هیروینو او تریاکو کې شکیل سوي دي. که کار ورته پیدا شي، که د معیشت لپاره یو بدیل ورته پیدا شي، ممکن 50% یې بېرته وکار ته رجوع وکړي. خلاصه دا چې بعضي شخصیتونه خپله باید ځان ته شخصیت ورکړي، رهبر چې خپل ځان ته شخصیت ورنه کې خلک یې هغه نشي زغملای. په دې خاطر باندې ستا خبر ډېر موثره ده. زه په عربي پوهنتون کې محصل وم، هغه وخت په کال 1950 کال کې زموږ یو د تاکتیک استاد هغه راته یو ورځ وویل چې یو موثر تبلیغ چې پر ځای باندې تبلیغ وشي قوت یې تر 2 کیلو اردوګانو څخه زیات دی. یعنی تبلیغ ډېر موثر شی دی، باید په واقعیت سره په وخت زمان تبلیغ وسی. هلمند ډېر ښه کادرونه لري، د مثال په ډول په نظامی بخش کې زه اوس ورته ویلی سم مثالونه پرزن یو جنرال دی تورن جنرال اسدالله شهرزاد یو وخت هلمند چې قومندان و ډېر ښه موفقیتونه یې درلوده ډېر ښه لاسته راوړنې یې درلودې دغسې د اوس قومندان د جلال آباد چې دی اسدالله شهرزاد دی هم ډېر موفق قومندان دی یا پرزن د اوس موجوده قومندانان چې تللي دي دغه هر یو په خپل وخت کې مؤثر قومندان تیر شوی پرزن نبی جان ملاخیل یا دا اوس سر جنگ مهمه دا ده چې دی دته موقع برابر سي د کار د سره کومک وسی دی و دې ته فارغ سي چې اجالتان هغه خپل اولویتونه برجسته کې چې کوم ځای کې عاجل اقدام وکم
بله ډېر زیاته مننه پښتون صاحب یو پښتنه چې تاسې ته یعنی ولسی جرګې ته راځي کیږي ډېر مسائل زما هدف کوم ځانګړی وکیل یا کومه خاصه ډله نه ده اما د خلکو نظر دی چې غواړم تاسو سره شریک کړم چې دا خو ډېر لوی قوت دی د افغانستان تقنینی قوت دی یعنی هغه ځواک دی کله چې خپله د ولسی جرګې د سیاسي قومي او یا د دوی شخصي مسایل نو په تلویزیونونو کې په راډیوګانو کې د دوی چغې نشي کنټرولېدلای لیکن په دغسې مسایلو کې د افغانستان په ملي مسایلو کې ولې دوی ملي دریز نه غوره کوي یعنی که په حکومت که په چارواکو که په سیاسینو یا څوک چې لاسوهنه کوي که په دې باندې د پارلمان د افغانستان د ولسي جرګې د افغانستان فشار وي هم به د مطبوعاتو فشار پېوي او هم به پې د ولس فشار وي ځکه تاسې د ولس استازی یاست ولې د پارلمان یا د ولسي جرګې غړي په دغسې مسایلو کې غلي وي
زه مراد صاحب دې موضوع سره ډېر موافق نه یم په دې خاطر چې پارلمان همیشه وختن په وختن پر مسایلو کښې نارې ویل دي غلبلې
اما وبخې پښتون صاحب اکثره وخت نارې او اکثره وخت مسایل د دوی د شخصي سیاسي مسایلو پورې وي د هغې سیاستوال پورې هغې پخواني ولسمشر پورې تړلي څوک اوسني ولسمشر پورې تړلي اکثره دغه مسایلو کې دوی ډېر زیات جدي دي
رازم دغه ستاسو سوال ته رازم زه پوهېږم ته څه وایس اخر به هغه اصلي متن بهیې هم درته وایم په مجموع کښې چې که هلمند کې واقعات پېښ سوي دي یا په کندوز کې پېښ سوي دي یا په نورو ولایتو کې پېښ سوي دي همدغه وکیلان دي لږ یا ډېر نارې اوس هم دوی وایي لیکن ستاسو خبره صحیح ده هغسې لکه شاهد عبید چې باید دوی نارې ووایي هغه ډېر نور دلایل او ستونزې لري مثلا د کرزي صاحب په حکومت کې او یا د دې دوو ډاکټر صاحبانو په حکومت کې یو تعداد وکیلان د هغه حکومت تر احسانو و تر بیرې وو او در سلیقوي روابطو لاندې ږغ نه سوی پورته کولی چې بیا حکومت رسه خوا به دی کېږي یو تعداد د دې حکومت در نازو در نخرو نسي وتلی یو تعداد کسان شخصي ګټې لري
دا دقیق دیگه ما مانده سه و در اروپا و این ممالک غربی سه به آخر سال هم نزدیک شده میریم سال نو است ای قدر مشکلات دیگه پا رو به مردم گفته میریم مردم جگرخونتر میسازیم از این خاطر یک فکایی در نظر محمد سه در این مورد ناره شما دلم از این فکایی رو بگویم اول پشتون سه اگر اجازه بتین او ایست که
بگوین
یک نفر خانه یک نفر به دیدن دوست خود رفته اونو دیدن که مردم شدن سه سر دسترخوان سر نان هستن این نفر گفتم بیا بفرما تو هم بشیدم این دسترخان یک نان بخور گفته ولی ما در نان خود در خانه خوردیم آمدیم خب این که اصرار کرده گفتن خیر صاحب ما خیلی یک لقمه میگیریم حالی که ششته صاحب لقمه را گفته این کل نان خلاص کرده به این نفرهایش نان نمانده باز برازی صاحب خانه گفته برا در دیگه دفعه گفته تو نان تبیا کت ما بخور لقمه تا در خانه بزن آلی صاحب این ناره های شما را صاحب این ناره را نزنین و امینه میشه که ناره را بانین و گب نزنین برازی که هر ناره شما مانایش ایت مانا میته که شما فقط که یک کار کرده باشین مردم هم بیغم میشین حکومت هم بیغم میشین که یک کار اجرا شده مگم در عمل ایت چیز نمیشه صاحب 14 سال است صاحب ناره زده میریم کل ما شما این از رادیو آزادی مگم ایت یک پیشرفت نمیشه صاحب
نظر صاحب این موضوع د این موضوع ما 100% موافق نیستم شما ببینین سرنمی وزیرا اینمی پارلمان استیزاها صورت گرفته ناره ها صورت گرفته چیخ صورت گرفته اتهام ها صورت گرفته یعنی چیزی نبود که اینمی شورا چیخ میزنه لیکن مصیبتی هستن یکی در دوری گذشته که کرزی سرپرست قدرت بودن هر وزیر که استیزا میکدیم او را سرپرست نگاه میکدن لوی سرنوال تقریبا 5 سال سرپرست نگاه کرد، حتی از قضا قضات سرپرست نگاه کرد. علی بازی حکومت هم از او یاد گرفت. اون عالم چند یک سال میشه که وزیر دفاع ما سرپرست هستن. یعنی می مصیبت هستن که بازن پول و پارلمان مایوس میشن، برالوی که چیخ میزنن صدای کسی نمیشنون و یا حکومت مقابلشان عکس العملای عجیب و غریب نشان میدن که اونا رو میترسانن. حتی ما شنیدم در این روزهای اخیر که بعضی وکیلا که زیاد چیخ میزنه میخواد که اقامه دعوا کنه حکومت مقابلشان که اونا رو از پارلمان یا سنا بکشن. این باز دیگه مصیبت هستن. من نمیفهمم که از کجا باید شروع شون. این مشکل بزرگ هستن. پارلمان که چیخ میزنه، یک تعدادش که چیخ میزنه او رو سزا میده، یک تعدادش که به حکومت و به مصلحتا جور هستن اونا اونجا جور مده پولای خود رو جیب خود میندازن. این مصیبت هستن.
بله.
من نمیفهمم که ما اول برات گفتیم که پایای همه که چهار کنجه هستن. از کی رسیده ببینیم که ما سیده پای والا رو ببینیم.
پشتون صاحب یو مسئله خود چی یو مسئله که تاسف داده او نظر صاحب دواړو د چغه او د نری خبر وکړه د دفاع وزارت موضوع ولې تاسو نه مطرح کوي؟ یعنی مطرح شوی ده خو اوس ستانګزی صاحب سرپرست ده، د سرپرست وزیر دفاع په توګه د پاتې کېدل په ولایتونو کې په اور سره جنگ روان دی. د دفاع د وزیر د پاره د ولسمشر غنی او د ولسمشر ډاکټر صاحب عبد الله ناندری پایت رسیدلی ندی رسیدلی، دغه موضوع نه څومره جدید احساس په نظر باندې؟
په دې موضوع کې دوه ډاکټران مشکل نه لري، صرف زد راغلی چې موږ په خبر یو شورا خود اسړی رد کړي. اوس دوی باید نوې نفر معرفي کړي. اوس موږ سزا و چاته ورکو. وزیر دفاع خو سرپرست موږ رای نه دور کړي. جمهور رئیس موږ سزا کوي نو سونه نیو استجواب تر غوښتلای سو. کوم ناری چې په میډیا کې موږ اورو تاسو اوري ار ورځ دغه انتقاد روان دي. وکیلان یې کوي چې سرپرست سرپرست سرپرست. د بلې خوا څخه د چکه مشکل موږ ته وړاندې کړی دی په اصطلاح غد پردی شاته یا د انګلیسي په اصطلاح اف د ریکارډ کړو ویل دي. دوی وایي چې موږ وتستی د دغه مقام د پاره دغه یو بدیل چې هغه د دې کار شایستګي ولري او موږ پر هغه متفق سو نیلرو او داسې وانه متکیج پر دې کار روان دي. او وتستی مختلفه اوازی اورو ستانګزی صاحب زیو پلانکی مقام ته و دې ځای ته پلانکی سړی راځي او پلانکی سړی زیو پلانکی ځای ته دا رقم اوازې تاو بالا کیږي او د چکر د عمل جامع غونډې کله مرته معرفي کیږي په امر نه خبر.
بله آقای مراد استاد دیگه به پایان پروگرام نزدیک شدیم، از او خاطر یک جنبندی شد و هر مهمان ما آخرین گپای خود بگوید. فایق صاحب آخرین گپایتان بگوید. صاحب آقای فایق به خیالم که در تلفن نیست، همکار بله. تکنیکی ما اشاره میکنه چی میگه من نشنیدم.
بله آقای صاحب به تلفنی تماس تنگ شی. عظمی صاحب یو پختنه چی استاسی او د پشتون صاحب نه دواړه زما مشترک پختنه ده. کله چې د افغانستان په نورو سیمو کې هدفم د ټول سیمو ده جګړې وی او دغه شان وضعیت لکه چې د هلمند نو د دې ترڅنګ چې د امنیت په اړه خبرې کړي چې څه ډول امنیت تامین شیلته دا خبره هم کړي چې د دې جګړې لامل سپل شي خلکو سره څه ډول مرستې وشي. یعنی د هلمند دغه لکونو نفوس ته د هلمند به وزله خلک چې لکونو راهیسې په دې اور کې بندي د دې ترڅنګ چې امنیت قومندان باید د سیو کېال تنور اسکر واستول شي. الته چې خلک د امدغه شی به ډوډۍ نه لري او بنه لري زخمیان دي د حقي لپاره د سیو پورته کول لازم نه غړی تاسو چې په ملي سطح پورته شي
ډیر زیات. مګر متاسفانه په دې کې دوه ډلې زه ګرم ګړم. یو خدای دې چې د هلمند مدني فعالان دي چې په دې پر عقل باندې کې رغم پورته کړي ډیر کم دی. هغه د دې دغه نه کوي د دې درد دوا نشي کېدلی او هغه ناخوالی چې هلته پیښ شوي دي باید هغې ته میډیا ته راوباسي. او دوم پکې کې د میډیا دی تاسو وګورئ د افغانستان چلور دیش ټول ولایتونه یو 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 نو یو نو زخپله ورته ګورم په وستر ګورته ګورم. مګر که په کندوز کې کم مشکلو اغاز موږ دردو که په هلمند کې دی ټوله کړ دی مګر په هغه ته ډیره توجه کېدل. په هلمند کې څوک کسان د هلمند موضوع ته په میډیا کې راغلي دی ویل دي چې دلته موږ
اما یو خبره ده زمي سي او بخي یو موضوع ده. افرین دی د کندوز خلک د کندوز د خلکو استاد په پارلمان کې اوچتيږي او د خپل زوی ورور او خور د دفاع لپاره دغه د ډوډۍ لپاره چې پورته کوي دا کار به د هلمند استازی هم وکړي که څنګه؟
بله زه بالکل موافقم. خدا می اول په مدني ټولنو په هغه خلکو چې ځان ته مدني فعالان وایي او کله چې د میډیا پر ټلویزیون پر مخ راځي او بیا پر رادیو کې راځي په هغه وخت کې څرګندېږي، مګر نن خپل आवाज نشي راپورته کولای. کوم کله چې زه دغه ملي سوداګر چې په کندوز کې خپل کومکونه ورکوله د جنوب څخه ودا شو د افغانستان د ټولو ګډ کور دی، نن هغه هلمند ته هیڅ توجه نه ده کړې. او بل دا دی چې یو مشکل دا دی ستاسو د میډیا څخه هم دی، مګر ستونزې دلته دا دی چې تاسو وګورئ هلمند په ټولو اکثر ولسوالیو کې شبکې د ټلیفون لا کار نه کوي، نو د دوی دغه محلي خلکو آواز هم خپسوی دی. نو زه په دې کې د چارواکي مدني ټولنه او میډیا دا ټوله ګرام ګڼم او د دې لپاره باید په ګډه کار وشي.
پښتون صاحب ستاسو څه نظر دی په دې اړه چې په عین حال کې چې د امنیت په اړه خبرې کیږي؟
زما نظر دا دی چې
بل مهرباني
زه بالکل اول ګرام خپل د ولسی جرګې وکیلان چې د هلمند نمائندګي کوي هغوی ګرام بولم. متاسفانه هغوی په خپل داخلي مابینی جنگو سره اخته دي چې یو د والی دفاع کوي، بل مخالفت کوي، بل کومندان ملګری دي، بل چا ملګری دي. په دوهمه درجه کې یو اساسي فرق چې موجود دی هغه باید یاد کو. کندوز تقریبا تر ډیره ځای سر لټول ولایتو او جنگ هم سر لټولو فقط مرکز وو او چو او د ارچی شاو د هلمند جنگ خو ډیر وسی جنگ دی. اول هلمند 15 چنده شپږ چنده د کندوز مساحت لري. ګرش کې یو جنجال دی، زمبولی بل جنجال دی، مارجای بل جنجال دی، مساکلا، نوزاد، ناریسرا، چانجر په خپل لشکرګاه په دا ټول کې جنگ اته ډیر زر اسکر پراته دي. ولا کپر سیږي کم یو کم ذات زرزګي وکي. زما په عقیده په دې کې باید مدني فعالان، بین ملی جامعه، خصوصا د شورا امنیت خلک، د ملل متحد ارګانونه، خپل حکومتي چارواکي په ګډه سره ټولو هغه جنگ زپلو خلکو ته چې څه په سنگین کې دي، څه په مرجع کې دي، څه په چانجر کې دي، څه په نورو منطقو کې دي چې د جنگ د خوا څخه متاثره سوي دي، اول هغوی ته اعلانات وکړي چې دوی خپل په خپل خوښه راووځي د باندې، خپل مشکلات د باندې دوی سره کومک وسي د جنگ د باندې ساحق شي. فکر کوم دا به مؤثر تر کار وي در هغه چې حکومت دوی درسدګي وکړي، ځکه که اوس حکومت سنگین ته ورسي او په سنگین جنگ روانی لري پر ځای چې دوی مریضانو ته نجات ورکوي، خپل د دوی ژوند ته خطر کې دی. نو بهتره دا چې خلکو ته ویل چې تاسو د خپل جوړ خلکو په توسط نه جوړی راوباسي او د باندې دوه د پاره کومکونه مده کې او ټول اولی بشری کومکونه ودی ته ورسیږي.
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب.
بله، خب ما هم به پایان پروگرام نزدیک شدیم. از تمام مهمانای محترم ها که به برنامه اشتراک کردن تشکری میکنیم. از محترم آقای خالد پشتون عضو کمیسیون دفاع ملی ولسی جرگه، آقای تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت خود نتانستیم موافق شیم که تلفونایشان وصل شود. از آقای فایق بسیار زیاد تشکر میکنیم که قماندان امنی ولایت هلمند هستند، همچنان از آقای عمر زواک و همچنان از محترم آقای حکمت الله عظمی عضو کمیسیون مرکز مطالعات و اصل خشونت. تا برنامه آینده خدا حافظ.
دیر زیاد تمام نده خدا پامان.
جانان وطنا افغان وطنا ساده وجود دورنا اپ دښمن پورشا ساده وجود دورنا اپ دښمن پورشا سما جانان وطنا افغان وطنا سما جانان وطنا افغان وطنا ساده وجود دورنا اپ دښمن پورشا ساده وجود دورنا اپ دښمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا لالی گل گل سوانا کو وینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجود دور نہ اپ دشمن پورشا ساتھ وجود دور نہ
اب دشمن اور شخص سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلال نہ سنا لوئی پپارو دو کشل دتر تو مینے دو وفارن گنا توئی پپارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دخفغان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دخفغان وطنا ساد وجود ورنا اب دخمن ساتھ وجود ورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا پوختنو مینو چغنی اور ایکنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چغنی اور ایکنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساد وجود ورنا اب دشمن پورشا ساد وجود ورنا اب دشمن